Radio. Radio Wasabi.
د سهار وبجې شوې. السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن جمعه د 1409 لمریز کال د دلوې لومړۍ نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د جنوري له 28 سره برابره ده. په دریم ساعت خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې بریالي کاندیدان وي دوی به د دلوې په دریمه په رسمي ډول خپل کار پیل کړي. دغه راز روسیې ته د ولسمشر کرزي د سفر له جزئیاتو مهم خبرو، خو په سر کې د مهمو رپورټونو او خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. سره له دې چې ولسمشر کرزي د نوي ولسي جرګې افتتاح یو میاشت وځنډوله، خو بریالي کاندیدان وي دوی به د راتلونکي یک شنبه پر خپل کار پیل کړي. افغان مقامات وي راتلونکي کال به د حاجي ګک د وسپنې د کان د استخراج کار پیل شي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو مسئلو، سوداګریزو روابطو او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت چارواکي وی په کاپیسا کې نیول شوی افغان خبریال د دې لپاره خوشی کړی چې په نګاهانه توګه له ترورستانو سره همکاري کړې ده. متحده ایالات وی د نړۍ له قوتونو سره په ترکیه کې د ایران د راتلونکي اونۍ له خبرونه د کومې مثبتې نتیجې تمنه لري. د ملګرو ملتونو سازمان د عراق په کربلا ښار کې د تیرې ورځې زنوجون کې حمله چې لسګونه کسان پکې وشل شول وغندله. او د چین ولسمشر پرون په واشنگتن کې ویل چې هیواد د نړۍ د هیڅ کوم هیواد لپاره ګواښ نه دی. تاسو له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمېر ګټونکي کاندیدان وایي چې د دلوي په دریمه برسمن په کار پیل وکړي. د ولسی جرګې انتخابات د سومبلې په 8 نیټه ترسره شول. له انتخاباتو سره تړلو لانجو ته په پام جمهور رئیس حامد کرزي پریکړه وکړه چې د شورا د پرانستلو چارې وځنډول شي. د ولسمشر یو شمېر منتقدین بیا په دې باور دي چې حامد کرزي غواړي د انتخاباتو رسمي نتایج بدل کړي او د خپل حکومت په پلوي ولسی جرګه تشکیل کړي. د دې مسلې نور جزئیات د نړیوالو خبری رسنیو په حواله له فرشتي جلرزې څخه اورو.
د اسمبلی د وښتمې د انتخاباتو ګټونکو په دې ټینګار کوي چې د راتلونکي اونۍ په جریان کې به د قانون جوړولو دغه معتبره خونه پرانیزي. خو جمهور رئیس د ملي شورا د پرانستلو نیټه یو اونۍ شاته کړې ده. د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي په دې ټینګار کوي چې د دلوي په دریمه به نوې ولسی جرګه پرانستل کیږي. دا وایي جمهور رئیس دغه نیټه ځکه شاته کړې څو له خپلې خوا ټاکل سوې اختصاصي محکمې ته دا وخت ورکړي چې په انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو په اړه تحقیقات وکړي. د جمهور رئیس کرزي تر دې اعلان وروسته د اختصاصي محکمې رئیس هم ویل چې تر اوسه 430 شکایتونه ورته رسیدلي چې د څېړلو لپاره یې زیات وخت اړتیا لري. خو د انتخاباتو ګټونکي کاندیدان د دې اختصاصي محکمې تشکیل او د ملي شورا د پرانستلو د نیټې شاته اچول له قانون سره په مغایرت کې ګڼي. البته د افغانستان د اساسي قانون 45 ماده د ملي شورا پرانستل د جمهور رئیس په مسؤلیتونو کې حسابوي. خو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې بریالي کاندیدا فوزیه کوفي سره لدی چې د قانون دغه ماده تاییدوي، وایي چې د دې کار شاته سیاسي عوامل دي.
ما بسیار امیدوار هستیم که هیچ نوع معضل سیاسی بر افتتاح پارلمان در روز یکشنبه نباشه.
در سیاسی چارویو شمیر کارپوهان په دې نظر دی چې د ملي شورا پرانستل کېدل حتی له داسې مسایلو سره ارتباط لري لکه په ایران کې د تیلو پر ټانکرونو بندیز. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست رزاق مامون وایي ایران په دې ډول په ولسی جرګه کې د خپلو پلویانو د ځای پر ځای کولو هڅه کوي.
به نظر ما موضیگیری صریح ایرانی ها در ارتباط به اعمال فشار بر افغانستان یکی
دوایی یه شمیر کسان پا مستقیم دول ده تیلو پر تنکرون و ده اختصاصی محکمه ترمنز موجود ارتباط ده با شک گوری. خو ایران حد سکوی فشار وارد کری و پلو پلویانو تزای پیدا کری
و یک نوع دستکاری های بسار صریح صورت گرفته.
د امریکا د متحدو ایالاتو د ملګرو ملتونو د سازمان او د انتخاباتو د اروپایي څارونکو لخوا له دې مسلې سره تر اوسه له احتیاطه ډک چلند سوی. دوی د ولسمشر د اختصاصي محکمې پر رامنځته کېدو او یا د ملي شورا د پرانستل کېدو د نیټې پر ځنډېدو څه خاص اعتراض نه دی کړی.
و امریدل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر ګټونکو کاندیدان وي چې د دلوي په دریمه برسمن په کار پیل کړی. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د نوي ولسی جرګې د افتتاح کار ځنډولی دی. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی نن په مسکو کې له خپل روسي سیال دمیتری مدودیف سره وویني. د دواړو لورو په حواله خپرو شو رپورټونو کې ویل شوي چې کرزی او مدودیف به د سوداګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخو کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. دغه راز تمه ده چې افغان ولسمشر او د هغه روسي سیال د افغانستان په بیرغونه کې د مسکو د رول او ونډې په باب هم وغږیږي. دا افغان ولسمشر او د روسیې د جمهور رئیسانو ترمنځ څلورمه خو په مسکو کې د دواړو لومړنۍ کتنه ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، په پام کې ده چې په 2012 میلادي کال کې د حاجیګک د اوسپنې کان د استخراج چارې پیل شي. اټکل کېږي چې د دې کان ارزښت به څه باندې 350 میلیارد ډالر وي. افغان چارواکي د حاجیګک د اوسپنې د استخراج پیل د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې مهم بولي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس ته رپورټ جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د قانونو وزارت د 2011 کال د اگست 3 منیټه د حاجیګک د وسپنې د کان د مزایدې لپاره ضرب الاجل ټاکلی دی. د هیواد د امنیتي حالت په اړه د پانګوالو له اندېښنو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې په پام کې ده د وسپنې د دې کان د استخراج چارې په 2012 کال کې پیل شي. د حاجیګک د وسپنې کان چې د آسیا د وسپنې تر ټولو لوی کان بلل کیږي، له بامیانه پیلېږي او لمنې تر پروان او وردګو پورې غځېدلې. په دې ټولو کې یوازې د بامیان په سیمه کې نسبی امنیت ټینګ دی. د قانون وزارت اټکل کوي چې د دې کان د وسپنې ارزښت له 350 میلیارد ډالرو اوړي. امریکا د افغانستان په پرمختګ کې د هیواد تر ځمکې لاندې زیرمو ته د ځانګړي اهمیت په سترګه ګوري، خو د اقتصادي چارو ماهران وایي چې په امنیتي دلایلو او د عامه تاسیساتو په برخه کې د ستونزو له وجې د دې زیرمو د ګټې ترلاسه کول ښایي لسګونه کلونه وخت واخلي. رویټر خبری آژانس په دې اړه په راپور کې لیکي چې د افغانستان امنیتي حالت د طالبانو پر ضد د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو بد حالت کې دی او د بی امنیتۍ لمن اوس حتی هغو سیمو ته غځېدلې ده چې مخکې آرامې ګڼل کېدې. افغان حکومت د قانونو د ساتنې لپاره یو ځانګړی ځواک روزلی، خو په دې ځواک کې اکثرا هغه خلک جذب شوي دي چې د دې قانونو د شاوخوا پرتو کلیو او بانډو استوګن دي. د راپورونو له مخې د هند څو لویو شرکتونو او له هغې ډلې د ټاټا، جندل او پاور په نوم کمپنیو د حاجیګک د اوسپنې په کان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې، خو د قانونو وزارت وایي چې د چین یونایټډ ماین اینډ منرالز یوازینی شرکت دی چې نوم یې د حاجیګک د کان د استخراج په مزایده کې ثبت کړی. د چین دوه نورو شرکتونو په 2009 کال کې د عینک د مسو د کان د استخراج قراردادونه ترلاسه کړل. د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې کان د استخراج قرارداد په افغانستان کې په ملکی برخه کې تر ټولو ستره پنګونه ده. ویل کېږي همدې چینایي شرکت د حاجیګک د وسپنې د کان په مزایده کې د ګډون غوښتنه هم کړې وه، خو د هغو تورونو له وجې چې د عینک د کان د قرارداد د ترلاسه کولو لپاره د بډو د ورکولو په اړه پر دې شرکت لګېدلې دي، وایي نشو کړای چې دا امتیاز ترلاسه کړي. د افغانستان د قانونو وزارت د حاجیګک د وسپنې د کان د استخراج په چاره کې د دې چینایي شرکت د ګډون د مخنیوي دلایل نړیوال مالی بحران او په نړیوالو بازارونو کې بدلونونه ښودلې دي. په هغه خبر پانه کې چې د قانونو وزارت لخوا خبره شوې، د قانونو د وزیر وحید الله شهرانی له قوله ویل شوی دی چې د حاجیګک د کان استخراج به د افغانستان د عامه تاسیساتو او همدارس د بامیان ولایت او شاوخوا سیمو د خلکو د اقتصادي حالت له ښېګڼې سره مرسته وکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې د آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د تریاکو د نرخ لوړیدل به سږ کال زیات افغان بزګر د کوکنارو کښت ته وهڅوي او په دې ډول به له مخدره موادو سره مبارزه له خنډونو سره مخامخ شي. له مخدره موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خپلې تازه سروې د نتایجو رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په رپورت کې راغلی چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 48% کم شوی و، خو د حاصل ټولولو په فصل کې د یو کیلو تریاکو نرخ 143 ډالر ته وخوت. دا نرخ د وړم کال په مقایسه لوړ دی. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا کچېری د تریاکو د نرخ دغه لوړېدل ادامه پیدا کړي نو په دې برخه کې سوي پرمختګونه متاثره کېدای شي. سره له دې چې افغان چارواکي وایي تیر کال یې د کوکنارو له کښت سره موثره مبارزه کړې، خو د رپورټونو په حواله تیر کال د کوکنارو په کښتونو کې د کموالي یو عمده علت په فصلونو د یوې ناروغۍ کړېدل و. د کورنیو چارو په وزارت کې له مخدرو موادو سره د مبارزې ادارې مرستیال جنرال باز محمد احمدي مطبوعاتو ته ویلي په تیرو 10 میاشتو کې د دوی پولیسو لږ تر لږه 1.5 کیلوګرامه تریاک او 3.5 کیلوګرامه چرس نیولي. دغه مقام ویلي د دوی لاسته راوړنې له ډېرو لږو امکاناتو سره وې، او د دوی تقریبا 3.5 زره پولیس ډېر کم امکانات لري. خو دې ټولو ته په توجه یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له مخدرو موادو سره مبارزه باید یوازې د کوکنارو د کښتونو په محو کولو کې محدوده نه وي. کارپو اجمل سهیل وایي باید له کروندګرو سره مرستې وسي.
په افغانستان کې د مخدره توکو د پروسس لپاره خاصې ځانګړتیاوې امکانات نشته. حکومتونه په شکل عمومي کې د ټولو افغانانو لپاره، خصوصا د کروندګرو لپاره، او هغه کروندګر چې هغوی کلیو بانډو کې د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، یا دا چې ډېرې کمې ځمکې لري او بالاخره هغوی په شکل د اشکالو د طالباني فکر سره نږدې خلک دي، هغو سره که دغه کومکونه او امکانات تر لاس کې ورکړل شي نو زه فکر کوم چې
یو شمېر افغان چارواکي هم په دې باور دي چې نړیوال باید په افغانستان کې د پراختیایي زراعتي پروژو د عملي کولو له لارې په دغه هیواد کې د کوکنارو په پیسو د کروندګرو اتکا کم کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دوی هڅه کوي تر څو په کابل او ولایتونو کې خبريالان خوندي او خپل فعالیتونو ته په پراخه سطح دوام ورکړي. دا څرګندونه وروسته تر هغې کېږي چې پر افغان خبريال او لیکوال عبدالرزاق مامون د سه شنبې په ماخام د نامعلومو کسانو لخوا تیزاب وپاشل شو. په عین حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې خبريالانو ته د خوندي چاپیریال د نشوالي په صورت کې هغوی نشي کولای چې خپل فعالیتونو ته په سمه توګه دوام ورکړي. خو یو شمېر خبريالان افغان حکومت او امنیتي ارګانونه د شورنا لستانو د امنیت د ټینګښت او هغوی ته د سمې کاري فضا د نه برابرولو له امله ملامت غني. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
په دې وروستیو کې پر افغان ژورنالستانو د مرګونو حملو لکېدو نه وروسته امنیتي ارګانونه وایي چې د خبريالانو د خوندیتوب او هغوی ته د ډاډمنې کاري فضا د رامنځته کولو لپاره به خپلې هڅې زیاتې کړي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان لطف الله مشل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خبريالانو د خوندیتوب په اړه په یو جوړ شوې غونډه کې وویل چې پر افغان خبريال رزاق مامون د تیزا پاشلو د پیښې جدي سیړنې پیل شوي، خو په دې اړه د جزئیاتو لوړاندې کولو څخه ډډه وکړه. خاغلی مشل پر رزاق مامون شوې حملې ته په اشاره دا ومنله چې د افغان خبريالانو لپاره امنیتي ستونزې ډېرې شوي، خو ډاډ ورکړ چې د دوی د امنیت د ټینګښت لپاره به امنیتي ارګانونه خپلې هلې ځلې چټکې کړي.
تمام ارګان های امنیتی افغانستان به تاسیس از هدایت قانون
دی وی د افغانستان ټول امنیتی ارګانونه د اساسي قانون له حکم سره سم د بیان پر ازادي باور لري او په ټولو امکاناتو سره له خبريالانو او د مطبوعاتو له کارکونکو څخه ملاتړ کوو. کوم ژورنالستان چې ګواخل کیږي او یا هم کوم امنیتی ستونزه ورته پیدا کیږي موږ سره د اړیکه ونیسي تر څو د امنیت لپاره لازم امکانات برابر کړو. پر افغان خبريال او لیکوال رزاق مامون د سه شنبه په ماخام په کابل کې په داسې حال کې چې خپل کور ته روان و د یو نامعلوم کس لخوا تیزاب وشیندل شول چې له عمله د سخت ټپي او د پنځشنبه په ورځ د درملنې لپاره هند ته واستول شو. پر رزاق مامون دغه شوې حمله د ملي امنیت د ادارې لخوا سیاسي، جنايي او تروريستي بلل شوې، خو نوموړي پر د شوې حمله پړه پر ایران اچولې ده. په عین حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي هم افغان خبريالانو ته په کاري برخه کې ستونزې ډېرې بولي. د دې وزارت مرستیال دین محمد مبارز راشدي په دې غونډه کې له امنیتي ادارو څخه د افغان خبريالانو د خوندي کولو غوښتنه وکړه.
ما خواستار امن شدن محیط کار و مسؤولین
د وویل مونږ په افغانستان کې د خبريالانو د کاری چاپیریال او د هغوی د ځان د خوندي کولو غوښتن کیو. د بیان ازادي هغه وخت ښه تمثيليږي چې خبريالان په ډاډه توګه راپور ورکړي او څېړنې وکړي. مونږ هیله لرو چې د خبريالانو امنیت ټینګ شي او له امنیتي ارګانونو څخه مو هر وخت دا غوښتنه کړي.
امنیت افغانستان بوده
بلورتا افغان خبريالان وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوانو مخالفانو او حکومتي چارواکو لخوا د دوی لپاره کاری فضا خراب شوی او په تیرو کلونو کې خبريالانو ته لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوی. د پژواک خبری آژانس مسؤل دانش کډوخیل هم ورته انتقاد کوي او وایي چې په تیرو کلونو کې هم د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو سم سیړنه چا نه ده کړې.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. سره له دې چې ولسمشر کرزی د نوې ولسی جرګې افتتاح یو میاشت ځنډولې، خو بریالي کاندیدان وایي دوی به د راتلونکي یکشنبې پورې خپل کار پیل کړي. افغان مقامات وایي راتلونکی کال به د حاجي ګګ د اوسپنې د کان د استخراج کار پیل شي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو مسئلو، سوداګریزو روابطو او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت چارواکي وایي په کاپیسا کې نیول شوی افغان خبریال د دې لپاره خوشی کړی چې په ناګاهانه توګه له ترورستانو سره مرسته کړې. متحده ایالات وایي د نړۍ له قوتونو سره په ترکیه کې د ایران د راتلونکي اونۍ له خبرونه د کومې مثبتې نتیجې تمنه لري. د ملګرو ملتونو سازمان د عراق په کربلا ښار کې د تیرې ورځې ځانوژونکي حمله چې لسګونه کسان پکې وژل شول وغندله. او د چین ولسمشر پرون په واشنگټن کې ویل چې چین د نړۍ د هیڅ کوم هیواد لپاره خطر نه ګرځي. تاسو د ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اورئ. د ملي امنیت ریاست وایي چې افغان خبریال حجت الله مجددي تر ډیرو څېړنو وروسته ځکه پرې خود چې په ناګاهانه ډول له یو تروریست سره یې مرسته کړې ده. د دې ریاست ویان لطف الله مشل څرګنده کړه چې حجت الله مجددي کابو 15 میاشتې مخکې په کاپیسا ولایت کې له یو کس سره چې غوښتلې ځانوژونکي حمله ترسره کړي د همکاریو په تور د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی. خو حجت الله مجددي پر ځان ټول لګېدلي تورونه ردوي. وایي چې د دوه سیمیزو حکومتي چارواکو د سیالیو قرباني شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د رپورت ته.
په هلمند کې د پولیسو د یو شوونیز مرکز څخه 200 تنه پولیس تر 2 میاشتې لمرنۍ یوزده کور وروسته فارغ شو. د پولیسو ته اته اونۍ محاربوي او نور زده کړې ورکول شوې دي چې تر فراغت وروسته به په مرکز لشکرګه او ګڼو نورو ولسوالیو کې په دنده وګمارل شي. د هلمند پولیسو د دغه ښوونیز مرکز مشر سمونوال محمد رفیق شریار وایي دا یې د پولیسو د فراغت اولسمه دوره ده. د وویل پولیسو ته د بشري حقوقو ترڅنګ د سواد زده کړه او ځینې نورې محاربې زده کړې هم ورکړې دي.
دغه زموږ د دغه تعلیمي مرکز د اند لشکرګاه د تعلیمي مرکز ولسمه دوره وه چې په دې کې 252 نفره سربازان فارغ شول او 50 تنه ساتمنان فارغ شول، چې اوس زموږ د فارغ شوي سربازانو ساتمنانو شمېر 2000 تنه ورسېدی چې دوی د دغه هلمند د تربیوي مرکز څخه فارغ شوي دي.
په هلمند کې د پولیسو د ښوونې او روزنې بهیر تر بل هر وخت چټک شوی دی. په دې ولایت کې د پولیسو د روزنې دوه ښوونیز مرکزونه وجود لري چې یو د بهرنیو ځواکونو د شوراب په نظامی هډه او بل د لشکرګاه ښار تر څنګ د کمپنۍ په سیمه کې. په هرو دوو میاشتو کې سلګونه پولیس فارغه کوي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار فارغ شو پولیسو ته وویل د خلکو د حقوقو د ساتلو دنده مو تر غاړې سره ده او کوشش وکړي چې د خلکو ازار پزای د هغوی امنیت وساتي.
موږ او تاسو پولیس د قانون د حاکمیت د قانون د ټینګښت دند په غاړه لرو چې په ټولو ساحو کې قانون پلی کو او تطبیق کو. خو د دې قانون د تطبیق لپاره هغه شان چې ضرور دی هغه د تاسو وکړل چې د هغه لپاره ستاسو تعلیم او تربیه د ستاسو پوهه ده چې تاسو د قوانینو په حق له او خپل د وظایف په حق له په دې هفته کې دلته معلومات ترلاسه کړل.
د پولیسو دغه 200 کسیزه ډله په داسې حال کې د مسلکي زده کړو څخه فارغه کیږي چې د ورځې نه بلې ته افغان ځواکونو د روزنیز بهیر د چټکتیا له امله د هغوی په اخلاقو او رویه کې هم د پام وړ بدلون راغلی دی. د پولیسو چارواکي وایي په هلمند کې څه باندې 2000 تنه پولیس د دغه ښوونیز مرکز څخه د پیل نه تر اوسه فارغه شوي دي. یو اونۍ وړاندې د هلمند د پولیسو د جلب او جذب د مرکز له لوري 260 تنه ځوانان د پولیسو سره د دندې په خاطر د پولیسو زده کړو ښوونیز مرکزونو ته ور وپېژندل شو.
په ریپورت کې مور دل چې په هلمن ولایت کې لسګونه پولیس سرتیری له روزنی څخه دورې څخه فارغ شوی دي. چارواکي وایي چې دا سرتیری به په مرکز لشکرګا او د هلمن په نورو سیمو کې په دندو وګمارل شي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه پورز د خپل بندیزونو د لیست د پراخولو اعلان وکړ. متحده ایالاتو په پاکستان کې د هغو مشکوکو تروریستي ډلو او افرادو په لیست کې یو بل تن هم شامل کړ چې د چودیدونکو موادو ماهر بلل کیږي. په دې اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو خزانې له وزارت یو اعلامیه خبره شوې چې جزئیات فرشته جلال زی لري.
په اعلامیه کې راغلي چې د بندیزونو په لیست کې پر نوې شامل سوي قاری حسین دا شک دی چې په 2009 کال کې په خوست کې د امریکا د استخباراتو د ادارې پر مامورینو په حمله کې لاس و. قاری حسین هم درز د پاکستانی طالبانو د چودیدونکو موادو د جوړولو له عمده ماهرینو ګڼل شوی چې ګمان کېږي د انتحاري حملو لپاره جلب و جذب هم د کاوه. کچېری قاری حسین په امریکا کې سرمایه ولري نو په دغه لیست کې له شاملې دوه سره به سرمایه کنګل سي او لدی ورسته هیڅ امریکایي له د سره د مالی معاملو تر سره کولو اجازه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر دانیل بنیامین وایي دغه اقدام د هغه تشدد په مقابل کې سوی چې قاری حسین د پاکستان او امریکا د خلکو په ضد کړی دی. د امریکایي چارواکو زیاته کړي چې د قاری حسین په مشرۍ تر سره سوی فعالیتونو او په ځانګړي ډول د انتحاري حملو لپاره د ماشومانو برابرولو په سیمه کې د بې ثباتۍ په زیاتولو کې عمده لاس لرلی. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله قاری حسین د هغه اردنی ایجنټ پروزلو کې حمله سترلو چې په خوست کې په 2009 کال کې د سی آی ای په کارکونکو حمله وکړه او په پاکستان کې هم د په ګڼو انتحاري حملو کې لاس لرلی. پر د همدار استور دی چې په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې کمپونه اداره کوي. په هغه کسانو کې چې د یې د تخریبي فعالیتونو لپاره راغونډوي د هر عمر خلک شامل دي. خو قاری حسین په ځانګړي ډول د ماشومانو په استخدام کې نوم لري. قاری حسین په یو ویډیو کې چې پر یوټیوب خپره شو تیر کال د نیویورک په ټایمز څلور لاري کې د ناکامي بمی حمله مسولیت هم اخیستی. د ټول په داسې حال کې دي چې د برېټانیې د کورنیو چارو وزارت څوبره جوړاندې په تحریک طالبان پاکستان ډله تروریستي ډله اعلان کړه او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د برېټانیې د کورنیو چارو وزیر مطبوعاتو ته وویل چې دغه کار دوی په برېټانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د قوانینو پر اساس کړی او د تایید لپاره یې د دغه هیواد پارلمان ته واستاوه.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپلې سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه ویډیوګانې او د خپلې سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږي. که تاسو د اتصالات مشترکې یې په ډېر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599643 شمیرې باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي او ازادي رادیو تر ټولو خو ته جایزه ورکوي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو خو له هغې نه مخکې د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا کې د هنګری د تیلو او گازو د کمپنۍ مول په کارکونکو په حمله کې دوه تنه وشلي او یو تنه برمته کړی دی. د هنګری خبری اژانس ایم ټی آی پرون ویل چې وسلوالو د دې کمپنۍ د کارکونکو په موټر په داسې حال کې چې هغوی کورونو ته تلل حمله وکړه او د هغوی څلور امنیتي ساتونکي هم وشل. مول پاکستان د هنګری د تیلو او گازو په یو ستر ګروپ پورې اړه لري. متحده ایالاتو ویل چې په ترکیه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د راتلونکي اونۍ له خبرو د ډیرو سترو او پریکنده پریکړو تمه نشي کېدای. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د ترکیې په استنبول ښار کې له ایراني مقاماتو سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دا په ډسمبر کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دوام دی. له بل پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پرون ویل سره له دې چې د استنبول په ناسته کې د بحث اصلي موضوع د تهران اټومي پروګرام دی، خو پر ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به هم مطرح شي. په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي د دغه هیواد پر سپیڅلي ښار د تیرې ورځې ځان وژونکي حمله وغندله. په دغه حمله کې چې په کربلا کې وشوه لږ تر لږه 50 تنه وشل شول او شاوخوا سل نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د استازي اډ ملکرت د انتحاري حملې د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. که څه هم چې هیڅ کومې ډلې تر اوسه پورې په کربلا کې د شوې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو ګمان کېږي چې دا برید به القاعده پورې مربوطو سنی وسلوالو ترسره کړی وي. د امریکا د بارنو چر وزیر پرون د فلسطینیانو د دې غوښتنې سخت مخالفت وکړ چې وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په اشغال شوی سیمو کې د یهودانو د ودانیو غندنه وکړي. هیلری کلینټن دا واضح نه کړه چې امریکا به په دې اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړي، خو ویل چې دا لانجه یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي. د پاینې حل کې په اشغال شوی سیمو کې د یهودانو له ودانیو سره د امریکا پر مخالفت هم ټینګار وکړ. او د چین ولسمشر هو جینتاو وایي چې هیواد د نړۍ د بل هیڅ کوم هیواد لپاره خطر نه دی. د پرون په واشنگټن کې سترو امریکایي سوداګرو ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې چین نه د وسلو د سیالۍ علاقه مند لري او نه هم غواړي چې پر کوم لوري خپل اقتدار تحمیل کړي. د هو جینتاو د خبرو عمده ټکی دا و چې د چین وده د امریکا او نړۍ په ګټه ده. د چین ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړ چې د تایوان او تیبت په برخه کې باید د خاورې خپلواکۍ ته درناوی هیر نه کړی شي. حال کې د امریکا د استازو جرګې مشر جان بوهیمز په یو اعلامیه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا هرکلی کړی دی. ښاغلی بوهیمز وویل چې د چین له ولسمشر سره په لیدنه کې په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په څرنګوالي او د کورنیو لپاره د یو ماشوم په قانون شدید انتقاد کړی دی.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور و سوات سلوراتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت باندې څه ډول تبصرې خپرې کړې دي، جزئیات یې له احمد شیبر څخه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان د ولسي جرګې د پرانیستلو د ځنډیدو مسله څېړلې ده. جمهوری ریاست په وی خبر پانی کې د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ولسمشر حامد کرزی به ملي شورا د کپ په درېمه پرانیزي. مخکې ټاکل شوی و چې د مرغومي په درېمه ملي شورا افتتاح شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دې ځنډ په اړه لیکي چې د افغانستان اساسي قانون له بحران سره مخامخ دی او شاید د بیلابیلو ډلو ټپلو ترمنځ شخړې او اخو ډب زیات شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د ولسمشر کرزی دغه پریکړه یو اړخ ته افغانستان 15 میاشتې بې پارلمانه کوي او بل لور ته دغه پریکړه دا امکانات پیدا کوي چې حامد کرزی خپل هغه ملاتړي چې په انتخاباتو کې بریالي شوي نه دي بریالي کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دې مقالې په وروستیو کې دا پیشګویي هم کوي چې د ملي شورا د افتتاح ځنډیدل به د ولسمشر کرزی او نړیوالې ټولنې ترمنځ فاصله زیاته کړي، ځکه چې پر انتخاباتو په میلیونونو ډالر مصرف شول او نړیواله ټولنه پرې باوري ده. بلې امریکایي ورځپاڼې انټرنیشنل هارل تریبیون بیا د افغانستان په اړه د امریکا دریسته کتنه کړې ده. دا مسله په هغه مقالې کې ورځپاڼه څېړي چې عنوان یې دی د افغانستان هدیره. د دې مقالې په پیل کې ولولو چې امریکا د بهرنیو ځواکونو په قطار کې وروستۍ ځواک دی چې غواړي افغانستان تسلیم کړي. انټرنیشنل هارل تریبیون د افغانستان تاریخ ته په کتو سره په نننی افغانستان کې د بهرنیو حضور بل ډول ګڼي او لیکي چې په افغانستان کې د بیلابیلو هیوادونو ځواکونه شته. د ورځپاڼې په باور افغانستان د پیړیو په اوږدو کې تل استعماري ځواکونو ته یو له مصیبته ډکه جاذبه سیمه وه. داسې منطقه چې کله هم بهرنیو پکې ښه ورځ نه ده لیدلې، خو بهرنیانو د بریالیتوب په هیله بیا هم دغه هیواد ته مخه کړې ده. ویلیام مکناټن یو 70 کاله مخکې له برېټانیایي عسکرو سره کابل ته ولاړ او د افغانانو په اړه یې وویل، فکر کوم چې دغه خلک مخکې تر دې چې تصفیه شي او غلي شي باید وځپل شي. مکناټن ووشل شو، پوځیان یې له منځه ولاړل، خو د هغه پیغام د انټرنیشنل هارل تریبیون ورځپاڼې په باور د امریکایي قومندان له ستراتیژۍ سره چې له طالبانو سره روغه جوړه کوي عجیب ارتباط لري.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری د سهار 9 بجې کې دونکو دي د دوهمه سهارنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سید سمي اواس لته سره ده.
تشکر رضوان مراد، سلام به شما و صبح بخیر شنوندگان گرامی. در این مجله خبری گزارش ها و خبرهای داریم از افغانستان، منطقه و جهان، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش های این مجله خبری جلب میکنیم. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی امروز با همتای روسی خود در مسکو ملاقات میکند. اعضای نو انتخاب شده ولسی جرگه میگویند که با وصف دستور رئیس جمهور کرزی در مورد تأخیر افتتاح ولسی جرگه نو، آنها سوم دل کار خود را شروع میکنند. با وصف نارامی ها در افغانستان، استخراج آهن از معدن حاجیگک در سال جاری در این کشور آغاز خواهد شد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که بلند رفتن نرخ تریاک دهقان افغان را به کشت دوباره آن تشویق خواهد کرد. امریکا یک تن دیگر از باشندگان پاکستان را در لیست تروریستان جا داد. ایالات متحده از مذاکرات امروزه در استانبول که بین 6 کشور بزرگ جهان و ایران در مورد برنامه های اتمی ایران برگزار می شود انتظارات زیاد ندارد. سازمان ملل متحد حمله انتحاری روز گذشته در شهر کلبرای عراق را که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت محکوم کرد. ایالات متحده یک عملیات بزرگ را علیه گروه های جنایتکار در این کشور انجام داده و در یک روز بیش از 120 نفر از جنایتکاران شناخته شده را دستگیر کرده است. شنوندگان گرامی، در امتداد برنامه مرور هم داریم بر مطبوعات غرب و مطالب افغانستان در آن، اما فعلا برنامه را با اولین مطلب شروع میکنیم. نامزدان برنده در انتخابات 27 سنبله گفتند که در سوم دل کار شورای ملی را افتتاح میکنند. همچنین دستور رئیس جمهور حامد کرزی برای به تعویق انداختن افتتاح دومین دور شورای ملی پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان شکایت هایی را به میان آورده است. برخی از منتقدین رئیس جمهور کرزی به این نظرند که وی با تلاش برای تغییر نتایج رسمی انتخابات میخواهد ولسی جرگه حامی حکومتش را به میان آورد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
نامزدان برنده در انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه افغانستان روز پنجشنبه تاکید داشتند که هفته آینده این نهاد قانونگذار را افتتاح خواهند کرد. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی افتتاح کار شورای ملی را برای یک ماه دیگر به تعویق انداخت. فوزیه کوفی، یکی از نامزدان برنده و عضو ولسی جرگه سابق، به رادیو آزادی گفت که نامزدان برنده با اتفاق آرا تصمیم گرفتند که کار دور جدید ولسی جرگه را در سوم دلو افتتاح کنند.
نماینده های مردم در پارلمان که به اتفاق آرا تعدادشان میرسید فیصله کردند که بر اساس تعهد قبلی رئیس جمهور تاریخ 3 دل و تاریخی است که پارلمان باید به کار خود آغاز کند تحت هر نوع شرایطی. ما بسیار امیدوار هستیم که هیچ نوع معضل سیاسی بر افتتاح پارلمان در روز یکشنبه نباشه و رئیس جمهور یا معاونین رئیس جمهور بر حکم قانون اساسی در این مراسم اشتراک کنند.
روز چهارشنبه رئیس جمهور کرزی افتتاح شورای ملی را به یک ماه دیگر به تعویق انداخت تا به محکمه اختصاصی که از سوی او تعیین شده وقت داده باشد که به شکایات و اتهامات تقلب در انتخابات ولسی جرگه رسیدگی کند. ساعت قبل از این اعلام کرزی، صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی به شکایات نامزدان معترض گفت که تیم وای 430 شکایت را دریافت کرده است که برای بررسی آن به وقت بیشتر نیاز می باشد. این در حالی است که نامزدان برنده در انتخابات ایجاد این محکمه را در مغایرت با قانون اساسی می دانند و می گویند که به تعویق انداختن افتتاح کار شورای ملی نیز با قانون اساسی افغانستان تطابق ندارد. اما ماده 64 قانون اساسی افتتاح شورای ملی را از مکلفیت های رئیس جمهور افغانستان می داند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، با وصف نگرانی ها در مورد وضع امنیتی در افغانستان، قرار است کار استخراج آهن از معدن حاجیگک در سال جاری شروع شود. ارزش آهن این معدن به صدها میلیارد دلار می رسد و استخراج آن بدون شک نقش کلیدی در رشد اقتصادی افغانستان خواهد داشت. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که جزئیات آن را از زرغونه منگل می شنوید.
وزارت معادن افغانستان سوم ماه آگوست سال 2011 را به حیث ضرب الاجل برای مزایده بزرگترین معدن استخراج ناشده آهن در آسیا تعیین کرده است. به گفته این وزارت، انتظار می رود با وجود نگرانی های سرمایه گذاران از حالات امنیتی افغانستان، استخراج این معدن در سال 2012 آغاز شود. معدن حاجی گک از بامیان آغاز و تا پروان و وردک ادامه دارد که در این جمله تنها ولایت بامیان از امنیت نسبی برخوردار است. بر اساس تخمین وزارت معدن افغانستان، ارزش آهن معدن حاجی گک به حدود 350 میلیارد دلار بالغ می گردد. ایالات متحده ذخایر افغانستان را از اهمیت کلیدی برای پیشرفت آن کشور برخوردار دانسته است، ولی متخصصین می گویند به دلایل امنیتی و مشکلات در بخش زیربناها در افغانستان به دستیابی به مفاد این ذخایر ده سال نیاز است. بر اساس گزارش رویترز، حالات امنیتی در افغانستان از آغاز جنگ آمریکا بر ضد طالبان تا حال در بدترین حالت آن قرار دارد و ناامنی‌ها به مناطقی که قبلا آرام شمرده می‌شدند گسترش یافتند. حکومت افغانستان نیروهای خاص را برای حفاظت از معادن افغانستان آموزش داده است که اکثر آنها از قریه‌ها و قصبات اطراف این معادن آورده شدند. به گفته وزارت معادن افغانستان، در جمله علاقمندان سرمایه گذاری در استخراج معدن حاجی گک، چند شرکت بزرگ هندوستان به شمول تاتا، جندال و شرکت پاور شاملند. وحیدالله شهرانی، وزیر معدن افغانستان، در یک اعلامیه گفته است استخراج معدن حاجی گک بهبود در بخش زیربناها در افغانستان و هم بهبود اقتصاد مردم ولایت بامیان و اطراف آن را در بر خواهد داشت. شرکت چینایی به نام United Mine and Minerals یگانه شرکت است که در لست وزارت معدن افغانستان برای سهمگیری در استخراج معدن حاجی گک درج می باشد. دو شرکت دیگر چینایی در سال 2007 قرارداد استخراج معدن مس عینک را امضا کردند. این پروژه 4 میلیارد دلاری بزرگترین سرمایه گذاری غیر نظامی در افغانستان است. گفته شده است شرکت چینایی که قرارداد مس عینک را اخذ کرد، خواهان سرمایه گذاری در استخراج معدن حاجی گک هم شده بود، ولی به سبب اتهامات مبنی بر پرداخت رشوه جهت اخذ قرارداد مس عینک نتوانست از این امتیاز بهره مند گردد. وزارت معدن افغانستان بحران مالی جهان و تغییرات در بازارهای جهان را دلیل لغو سهم شرکت چینایی در استخراج معدن حاجی گک عنوان کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که افزایش بیش از حد قیمت تریاک موجب آن خواهد شد تا زارعین افغان در سال جاری میلادی به کشت غیرقانونی کوکنار رو بیاورند. با گفته مقامات، این امر مانع در راه تلاش‌ها به هدف جلوگیری از کشت کوکنار خواهد شد. اما کارشناسان اقتصادی به این باورند که توجه به معیشت بدیل و بهسازی زمینه‌های زراعتی عواملی هستند که می‌توانند در راه مبارزه با کشت کوکنار مفید واقع شوند. باز هم قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در سروی تریاک افغانستان که روز پنجشنبه انتشار یافت میگوید که با وجود کاهش 48% در تولید تریاک در سال 2010 قیمت 1 کیلوگرم تریاک خشک در زمان حاصل به 169 دلار آمریکایی رسید که نسبت به سال 2009 164% بلند می باشد. گفته شده عمدتاً عامل کاهش تولید تریاک یک نوع مرض نباتی بوده است. این دریافت ها برای اولین بار در ماه سپتامبر انتشار یافته بود. یوری فیدیتوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است اگر این منبع پول نقد همچنین دوام پیدا کند می تواند دستاوردهای سالهای اخیر را در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان متاثر سازد. این در حالی است که مقامات افغان می گویند طی سال گذشته میلادی دستاوردهای قابل ملاحظه در عرصه مبارزه با مواد مخدر در این کشور داشتند. جنرال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید در 10 ماه گذشته پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر توانسته تا 51,000 کیلوگرم تریاک و 64,000 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط نماید. وی میگوید این دستاوردها با امکانات اندکی که در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار دارد صورت گرفته است. به گفته وی در حال حاضر در تمام کشور حدود 3,500 پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر با داشتن امکانات کم مصروف کارند. همچنین برخی از کارشناسان میگویند مبارزه با مواد مخدر نباید تنها از راه محو مزارع کوکنار و جنگ صورت گیرد، بلکه موضوع مهم کمک با دهقانان است. اجمل سهیل یک تن از این کارشناسان اقتصادی است.
ما فکر میکنیم اگر به طور عمومی بر خصوصا بر آن زارعینی که در نقاط افغانستان اونا هستن که در اونجا کم آبی وجود داره یا بالاخره کم زمین هستن و یا به نحو با تفکر طالبانی همخوان هستن و همگام هستن، در اون قسمت ها اگر این مسئله بدیل معیشت به کار گرفته شود میتونه اقدامات جدی را در راستا داشته باشه.
این تنها مقامات سازمان ملل متحد نیستن که با افزایش قیمت مواد مخدر از روی آوردن دهقین افغان به کشت کوکنار نگرانند، بلکه مقامات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نیز در این نگرانی شریک هستند. اخیراً ابراهیم ازهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر از جامعه جهانی خواهان تطبیق برنامه‌های انکشافی در عرصه زراعت خصوصاً در مناطقی گردید که دهقینان وابستگی بیشتر به اقتصاد تریاک دارند تا از این طریق بتوانند جلو رفتن دهقین به سوی کشت کوکنار را بگیرند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین سنتمن
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استاتفورد کامنت
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد در مورد جذب و استخدام اطفال به صفوف نیروهای امنیتی افغانستان نگرانی دارد. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر تشویش دارند که در اغلب اوقات این اطفال قربانی تعرضات جنسی می‌شوند. این موضوع در یک گزارش دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد ذکر شده است که زرغونه منگل جزئیات آن را پیشکش می‌کند.
آیرین یا آژانس خبری ملل متحد گزارش را در مورد حضور اطفال در شوکات نیروهای مسلح افغانستان به نشر رسانیده و نگرانی عمیقش را در مورد ابراز داشته است. به گفته مردم محل و سازمان‌های حقوق بشر، ملیشه‌های طرفدار حکومت در بعض نقاط افغانستان پسران خردسال را در صفوف این ملیشه‌ها استخدام نموده و بعضاً بدون آن که مجازات گردند از این نوجوانان بهره‌برداری جنسی می‌کنند. بر اساس گزارش آیرین، حکومت افغانستان و نیروهای به رهبری ناتو برای توانایی مقابله با شورشیان در افغانستان، ملیشه‌های بسبرانگیز محلی یا پلیس محلی را در نقاط نارام افغانستان ایجاد کردند. به گفته وزارت داخله افغانستان، هزاران نفر تا حال به صفوف پلیس محلی در ولایات کانداز، بغلان و قندهار پیوستند. حاجی عبدالرحیم یک تن از مشران قومی در ولایت قندهار می گوید این ملیشه ها و قماندانان آنان پسران جوان را برای اهداف شوم و نامناسب استخدام می کنند. یک بزرگ دیگر قومی به نام خان محمد ملیشه های طرفدار حکومت یا پلیس محلی را متهم به اختطاف پسران جوان برای استفاده جویی های جنسی می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم گفته است گزارش هایی را به دست آورده که نمایانگر جلب و جذب اطفال در صفوف پلیس محلی در بعض مناطق افغانستان است. حسین نصرت یک تن از کارمندان بخش دفاع از حقوق اطفال در کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید ما در این مورد خیلی نگرانیم و تحقیقات در زمینه جریان دارد. به گفته نصرت سوء استفاده از اطفال به واسطه گروه های مسلح بی حد نگران کننده است زیرا ملیشه های حامی حکومت خارج از چوکات نفوذ قانونی پلیس و اردوی ملی فعالیت دارند. سازمان های غیر دولتی و مدافع حقوق بشر از حکومت افغانستان و نیروهای ناتو خواستند استفاده از ملیشه های محلی را متوقف نموده در بدل روی آموزش و پرورش بهتر نیروهای اردوی ملی و پلیس تمرکز کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که ایجاد ملیشه های قومی یعنی ایجاد جانب دیگری از بازیگران مسلح در جنجال افغانستان مانع جدی را برای فعالیت های بشری در آن کشور ایجاد می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حجت الله مجددی خبرنگار افغان که از 4 ماه قبل به این سو در کاپیسا زندانی بود اینک از حبس رها شده است. وی میگوید انگیزه بازداشتش بخش حقایق بوده است اما مقامات امنیتی دلایل دیگری را ارائه میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد هنایش.
زندانی شدن حجت الله مجددی یک تن از خبرنگاران فعال که بعد تلویزیون ملی افغانستان در ولایت کاپیسا کار میکرد اعتراضات نهادهای خبرنگاری و واکنش های شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان را به همراه داشت. با گفته منابع مسئول پس از سپری کردن 4 ماه زندان این خبرنگار که با اتهام ارتباط داشتن با مخالفین مسلک دولت از سوی اداره امنیت ملی بازداشت شده بود اکنون از محکمه براءت گرفته و از زندان رها شده است. حجت الله مجددی دلیل اصلی زندانی شدنش را کار خبرنگاری دانسته و میگوید که شماری از مسئولین دولتی به خاطر جلوگیری از افشا شدن حقایق که با منافع آنها سازگار نبوده و ای را به دام انداخته بودند. او میگوید در مدت 4 ماهی که در زندان به سر برده است بیشتر تحت فشارهای روانی قرار گرفته است. وی در این مورد به رادیو آزادی گفت
مشکلات از گذشته ما امرای بعضی از مسئولین ولایت که میخواستن تمام کارها در ولایت و شوی که ما میخواستن باید پیش بره و ما باید آنچه حقایق میبود انعکاس میدادیم چه لحاظ امنیتی و همچه از لحاظ اجتماعی توجیه چیده شد که در مجموع 4 ماه و 2 روز آمده وجه سپری کردم. دمی جریان تلاش ها بمیبود که بعد یک اسناده به خاطر امی اتحام ایک بالای موارد کردن جمعواری کنن و به دست برن از اینکه چیز نبود للاین هم نوزه به محکمه سپرده شده بود. محکمه هم از اینکه چیز ادای و اتحام ایک صورت گرفته بود هیچ برای از او اسناد مدارک وجود نداشت. بنان محکمه امر رهایی مرا صادر کرد محکمه ابتدایی.
حجت الله مجددی در روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان در حالی که سرگرم تهیه گزارش خبری از رویدادهای انتخاباتی در ولایت کاپیسا بود از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت کاپیسا بازداشت شد و بعدا نامبرده به کابل انتقال داده شد. اما لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید به اساس اتهامی که بر این خبرنگار مبنی بر همکاری ناآگاهانه با یک تروریست وجود داشت او را زندانی کرده بودند.
دی کاپیسا په ولایت کې یو انتحاری تروریست ونیول شو د خپل اعترافاتو کې واضح ویل دي چې حجت الله مجددی
یک تروریست انتحاری در ولایت کاپیسا بازداشت شده بود که به صورت واضح اعتراف داشت در مورد این که حجت الله مجددی با وی همکاری کرده شب را در منزل او سپری کرده بود و همچنان از تلفن حجت الله مجددی استفاده کرده بود. به حساب وطنداری و یا رفاقت شخصی به صورت ناگاهانه همکاری صورت گرفته بود.
غیر آگاهانه همکاری کرده و دی وطنداری یا دی هندوالی پیسا بندی.
شمار زیادی از ژورنالیستان و نهادهای دفاع از خبرنگاران به این باورند که در این اواخر مشکلات امنیتی و خشونتها در برابر خبرنگاران در افغانستان بیشتر شده و به نظر می رسد در نتیجه با وجود آمدن این مشکلات فعالیتهای رسانه‌ای با چالشهای محدود شدن روبرو خواهد شد. با این حال نهادهای دفاع از خبرنگاران و جامعه مدنی افغانستان میگویند به خاطر جلوگیری از تضعیف شدن آزادی بیان و تقویت شرایط دموکراسی در این کشور از مردم افغانستان و جامعه جهانی میخواهند تا از فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرنگاران در این کشور حمایت کنند تا این ارزش‌ها با مخاطره روبرو نشود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا در زمینه تلاش‌ها به هدف سرکوب کردن تندروان مسلح، یک تن دیگر از افرادگرایان پاکستانی را شامل فهرست سیاه تروریستان ساخت. این شخص که یکی از چهره‌های مهم طالبان پاکستانی دانسته می‌شود، گمان می‌رود فردی را آموزش داده بود که در حمله انتحاری توسط وی در اواخر سال 2009 در ولایت خوست 7 تن از کارمندان اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از قادر حبیب.
وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه این شخص را قاری حسین معرفی کرده است که متخصص مواد انفجاری در گروه طالبان می باشد و در زمینه جلب و جذب حمله کنندگان انتحاری کار می کند. در این اعلامیه قاری حسین به حیث یک تروریست خاص معرفی شده است. اگر قاری حسین سرمایه در آمریکا داشته باشد، با این اقدام که وی شاملش فهرست سیاه گردید، تمام سرمایه اش ضبط می شود و هیچ آمریکایی اجازه معاملات مالی را با او ندارد. دانیل بنیامین، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، میگوید این اقدام برای ارتکاب خشونت علیه مردم آمریکا و پاکستان در برابر قاری حسین صورت گرفته است. این مقام آمریکایی همچنین گفته است عملیات به حمایت از قاری حسین نقش بی‌ثبات کننده در منطقه را داشته و استفاده وی از اطفال برای انجام حملات انتحاری منزجر کننده می باشد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، قاری حسین در کنار آن که مسئول آموزش آن فرد اردنیه که حمله انتحاری را در 30 دسامبر سال 2009 بر کارمندان CIA در خوست انجام داد، به سازماندهی برخی دیگری از حملات انتحاری در پاکستان متهم است. بر اساس اعلامیه وزارت خزانه آمریکا، وی همچنین به اداره مراکز و آموزش حمله کنندگان انتحاری از سنین مختلف متهم می باشد و به جلب و جذب تعداد زیادی از اطفال برای انجام حملات انتحاری معروف است. در یک ویدیویی که سال گذشته در صفحه اینترنتی یوتیوب صدای قاری حسین پخش شده، وی در آن مسئولیت توطئه حمله نافرجام بر میدان تایمز نیویورک را نیز به عهده گرفته است. این در حالی است که وزارت داخله بریتانیا به تازگی تعزیراتی را بر فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان وضع کرد و این گروه را شامل فهرست گروه‌های تروریستی ساخت. وزیر داخله بریتانیا بر رسانه‌ها گفت آنها این اقدام را بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم در بریتانیا انجام دادند و برای تصدیق به پارلمان این کشور فرستادند.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبری از افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز با همتای روسیه‌اش دیمیتری مدودف در مسکو ملاقات میکند. نظر به گزارش‌ها، طرفین قرار است در مورد راه‌های توسعه همکاری اقتصادی بین روسیه و افغانستان، نقش روسیه در بازسازی افغانستان و همکاری در مبارزه علیه مواد مخدری که از افغانستان به خارج می‌رود صحبت نمایند. این چهارمین ملاقات دو رئیس جمهور در یک سال گذشته میباشد، اما اولین بار است که آنها در مسکو با هم می‌بینند. ناتو میگوید سرباز ایتالیایی که روز سه‌شنبه در ولسوالی بالامرغاب کشته شد توسط شورشیان مسلح نه، بلکه توسط یک عسکر افغان به قتل رسیده است. قبل از این در اعلامیه قوای ناتو آمده بود که یک عسکر آنها در حمله مخالفین مسلح دولت کشته و دیگر زخمی شده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از اعلامیه تازه ناتو نوشته است که دو عسکر ایتالیایی مصروف پاککاری سلاحشان بودند که یک عسکر افغان بر آنها آتش گشود و فرار کرد. عسکر مجروح برای تداوی به شفاخانه ایسف مرکز صحی این قوا انتقال داده شد. اسوشیتد پرس می نویسد در گذشته همچون برخوردهای خونین میان عساکر ناتو افغان به ندرت رخ می داد، اما با نزدیکی میان عساکر افغان و ایسف این حوادث نیز افزایش یافته است. هفته گذشته یک عسکر قوای پیاده بحری آمریکا در هلمند یک عسکر افغان را پس از یک مشاجره لفظی به ضرب گلوله از پا در آورد. افراد مسلح کارمندان یک شرکت محلی مربوط به شرکت گاز و نفت هنگری یا MOL را در شمال غرب پاکستان مورد حمله قرار دادند. در این حمله دو تن از کارمندان این شرکت کشته و دو تن دیگر اختطاف شدند. MTI آژانس خبری هنگری گزارش می‌دهد که افراد مسلح دیروز کاروان از کارگرانی را که از محل کار به سوی خانه در حرکت بودند مورد حمله قرار دادند که در این حمله 4 سرباز محافظ کارگران نیز کشته شدند. این قربانیان برای شرکت MOL پاکستانی کار می‌کردند که شاخه‌ای از شرکت گاز و نفت هنگری می‌باشد. ایالات متحده آمریکا امروز گفت از گفتگوهای هفته جاری در ترکیه در مورد برنامه هسته ایران انتظار کدام تحول بزرگ ندارد. این گفتگوها که به دنبال جلسه مشابه در ماه دسامبر برگزار می شود، در آن 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده آمریکا به اضافه آلمان اشتراک می کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت در این گفتگوها در استانبول موضوع برداشتن تعزیرات بین المللی بر تهران نیز شامل شود. این تعزیرات به خاطر برنامه های مشکوک هسته ایران بر آن کشور وضع شده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مخالفت شدید آمریکا را با تلاش‌های فلسطینیان برای صدور قطعنامه شورای امنیت ملل متحد ابراز داشت که در آن تقاضا شده تا اعمار شهرک‌های اسرائیل محکوم شود. وی دیروز گفت یگان حل این مشکل از راه مذاکرات به دست آمده می‌تواند. خانم کلینتون روی موقف دیرینه آمریکا که مخالفت با شهرک‌سازی‌ها توسط اسرائیل است تأکید کرد، اما این را واضح نساخت که آیا واشنگتن این قطعنامه را ویتو خواهد کرد یا نه. قطعنامه فلسطینیان علیه اعمار ساختمان‌ها برای یهودیان در اراضی اشغالی و شرق بیت المقدس روز سه‌شنبه به حمایت لبنان، برزیل و آفریقای جنوبی رسماً به شورای امنیت ارائه شد. نماینده سازمان ملل متحد در عراق حمله انتحاری در شهر مقدس شیعه ها در عراق را که در آن حداقل 50 نفر کشته و 100 نفر دیگر مجروح شدند محکوم کرد. این حمله دیروز در شهر کربلا رخ داد. در اعلامیه سازمان ملل متحد گفته می شود که نماینده این سازمان در عراق ادمیل کرد به خانواده های قربانیان اظهار تسلیت کرده و برای زخمیان آرزوی سلامتی هرچه زودتر را نموده است. تا کنون هیچ کس مسئولیت حمله روز پنجشنبه در کربلا را به عهده نگرفته، اما گمان می رود که سنی های مربوط به القاعده در این حمله دست داشته باشند. قبل از این روز سه‌شنبه در تکریت هم یک حمله انتحاری دیگر انجام شده بود که در آن 65 نفر کشته شدند. هو جینتاو رئیس جمهوری چین امروز گفت که چین هیچ نوع تهدید نظامی را به سایر کشورها بار نمی آورد. هو گفته است که کشورش به دنبال کردن مسابقات تسلیحاتی علاقه‌مندی ندارد و در تلاش تفوق طلبی هم نیست و این اظهارات را در سخنرانی به سران شبکه تجارت آمریکا بیان داشت و روی این مطلب تاکید میکرد که پیشرفت چین به نفع آمریکا و جهان میباشد. رئیس جمهور چین دیروز پیش از این با قانونگذاران آمریکایی ملاقات کرده بود. به دنبال در روز دومی دیدار رسمیش از آمریکا، هو جینتاو با جان بونر رئیس مجلس نمایندگان و هری رید رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا و همچنین با سناتور ریچارد لوگر، جان کری و جان مکین هم ملاقات کرد. مامورین اداره تحقیقات فدرالی در آمریکا FBI در یک عملیات بزرگ علیه گروه‌های جنایی که بزرگترین عملیات قوای امنیتی آمریکا علیه جنایتکاران خوانده شده است، 125 نفر را دستگیر کرد. لوی سارنوال آمریکا اریک هولدر اظهار داشت که ده‌ها عضو گروه‌های مافیای نیویورک، لاکوزانوسترا و منصوبین خانواده‌های مربوط به این گروه مافیا دستگیر شدند.
This is one of the largest single day for operations against the mafia.
این یکی از بزرگترین عملیات‌ها در تاریخ FBI می باشد که در یک روز واحد علیه مافیا انجام می شود، چی از نگاه دستگیری و اتهام و چی هم از نگاه درجه فعالیت‌های جنایی که افراد بازداشت شده متهم به آن بودند. هولدرز این عملیات را یک قدم مهم برای پراگنده ساختن فعالیت‌های مافیا خواند. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های خارجی جلب می‌کنیم.
اوضاع و رویدادهای افغانستان در محور توجه اکثر روزنامه‌های چاپ غرب قرار گرفته. از جمله روزنامه پورتیراژ نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در ارتباط تأخیر کار ولسی جرگه جدید افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هدایت داده تا شروع کار پارلمان جدید افغانستان برای مدت یک ماه دیگر به تعویق بیفتد. این حرکت نشان دهنده آن است که قانون اساسی با بحران مواجه می باشد که شاید باعث شعله‌ور شدن بیشتر خشونت‌ها در میان فرقه های رقیب گردد. با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این تصمیم آقای کرزی از یک طرف افغانستان را برای 5 ماه بدون پارلمان و بدون قوای نظارت کننده از اعمال و اجراءات حکومت می گذارد و از جانب دیگر زمینه‌های را برای حکومت آقای کرزی میسر می سازد تا نتایج انتخابات را به نفع آن دست طرفدارانش که در انتخابات را نیافتند و موفق نگردیدند تغییر بدهد. روزنامه نیویورک تایمز در اخیرین بخش مقاله می نویسد این تصمیم همچنان آقای کرزی را با حامیان بین المللیش که اصرار دارند بعد از میلیون ها دلار مصرف انتخابات قانونی و دارای اعتبار می باشد و یگانه راه است که می تواند دموکراسی متزلزل افغانستان را توسعه بدهد، به صورت جدی در مغایرت و مخالفت قرار خواهد داد. روزنامه دیگر چاپ امریکا انترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود زیر عنوان گورستان افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. امریکا در آخرین لست تحویل قدرت‌های خارجی قرار دارد که می‌خواهد افغانستان را به اراده خود تسلیم کند. به نوشته روزنامه، ایالات متحده امریکا متحدین زیاد دارد و اینجا انواع مختلف خارجی‌ها در کابل حضور دارند که نسبت به هر زمان گذشته این کشور فرق دارد. روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون می‌نویسد: در طول قرن‌ها افغانستان یک جاذبه مصیبت آمیز برای عساکر اشغالگر بوده است، هرچند از آنها هیچگاه استقبال به عمل نیامده، با آنها روز خوش هم در این کشور ندیدند، اما همیشه با امید تجربه پیروزی و ظفر می آیند. سر ویلیام مکناتن که 170 سال قبل با اردوی بریتانیا به کابل رفت، راجع به افغانها گفت: من فکر میکنم که این مردم قبل از این که تصفیه و رام شوند به مجازات و سرکوبی های سخت ضرورت دارند. مکناتن به علت اذیت و آزارش به قتل رسید